په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو په لری ساتو خبرونه کوو. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په عام محضر کې د یو کس د اعدامېدو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویان جرمی لارنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویب پاڼې پرون پنجشنبه خبر کړی ویل شوی چې په عام محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلن یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند حق څخه له حق څخه په سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق له مخې افغانستان هم غړی دی خوندي شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې دا شورا له اعدامونو سره په هر ډول شرایطو کې مخالفه ده او د افغانستان له چارواکو غواړي چې هغه سمدستي ودروي. د طالبانو سره محکمې د تیرې چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودلی د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ترافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړ. دی وزارت نن جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لارې چې د واورې د اورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تېر شپه 8 بجې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه، نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو او له دواړو لورو وسایط کولی شي پرې تګ راتګ وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت په خبره اوس د واوري اورېدل بند شوی دی خو د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست کارکونکو لا هم په واورینو سیمو کې د واوري پاکولو چارې مخته وړي. د وزارت له ټولو خلکو او موټر چلوونکو چې پر دې لاره تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دي له دې لارې د تېرېدو په مهال ځانونه او وسایط په ژمنیو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي، له بشپړ احتیاط څخه د کار واخلي او هم د سالنګونو د مسؤلینو لارښوونو ته پاملرنه وکړي. د لبنان روغتیایی او ژغورنې چارواکو په وینا د بال بک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یو هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو د اسرائیل په بریدونو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوی دی. د لبنان د بیړنۍ او چارو ادارې په یو بیان کې وویل چې ژغورونکو پرون پنجشنبه تر ماښام ناوخته پورې هڅه کوله چې خپل نور همکاران چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بندې راوباسي. په دغه برید کې د دغه مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکوونکو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اسرائیل پاوست تر اوسه د دغه برید په اړه څرګندونې نه دي کړې. د لبنان روغتیا وزارت دغه برید غندلې او هغه د دې هیواد پر دولتي روغتیایي مرکز یو وحشانه برید بللی دی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې تر دې برید مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق په لویدیز کې پر مزاو د دمشق په څنډه کې پر قدسیه سیمو لږ تر لږه دوه هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د نړیوال سرمشري په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبري وکړي. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ استنېږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وویل چې د دوړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري د سرمشریزې په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین په مهال ترامپ ژمنه کړې وه چې په ټولو چینایي وارداتو به 60% تعرفه ولګوي. د روسیې د جنوبي سیمې کراسنودار چارواکي وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بې پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دې سیمې والي وینیامین کندراتیف پر ټلګرام چینل ولیکل چې د اوکراین په بریدونو کې د کرمسک او کراسنوارس منسک سیمې په نښه شوي دي چې د هغه په خبره له مالي زیان پرته چاته مرګ ژوبل نه ده اړولې. د استراپ نوم ټلګرام چینل راپور ورکړ چې په برید کې د کرمسک هوایي اډه چې د ښار شمالي برخې ته نږدې پرته ده او روسي ځواکونه ورڅخه د اوکراین پر جنوبي برخې د بریدونو لپاره کار اخلي په نښه شوې ده. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د نولس کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان له نولس کلنې لوبډلې سره سیالي کوي. دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب چې د اماراتو لوبډله هم پکې برخه لري نن سهار پیل شوې. د افغانستان لوبډلې توپوهنه وکړه او په ټولو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 306 منډې وکړه او د پاکستان لوبډلې لپاره د 308 منډو هدف وټاکه.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
د آزادی پتسپوک در پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. په وروستیو ورځو کې د ناامنۍ پیژندنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډیر شوی دی. د سازمان اندیشته شولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالی او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو په وړاندې د تاوتریخوالی 109 او د نیونو او توقيف 15 په پیشي ثبت کړی دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږونکو ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر کړي د هرات ولایت د شندنول سوالي په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د بریټ یادونه هم شوې ده. دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بیلا بیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د وشلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوې، خو د روغتیا پالانو د تشتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ډیری ډاکټران او کارکونکي د غیر اخلاقي تورونو د نارینه او ښځینه ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو او ناروغانو د څنګه د نه جلا کولو له محرم پرته په سفر کولو له داعش ډلې سره د اړیکو او د غشن د مالی فساد جال او غلا په تور پښتل شوی نیول شوی او بندیان شوی دي. لبل خو په هیواد کې د ننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي رادیو ته د دغو مواردو په تایید سره ویلي لګنو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني ازادي ترې اخیستل شوی ده. په دې خبرونه کې بعد تیبي پرسودال پر هوغوستو خبري وکړي چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس هغوی ته پیدا کړي او له دینی نظر به هم دا موضوع وشاربو. زموږ د دې خبرونه میلمانه دی ډاکټر فرید بزګر چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو سره د کار اوږده سابقه لري، همدارس ډاکټر ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده، د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبریج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت تر کوچې لمر سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي. لمړی ډاکټر صاحب حقمل، په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوالې مؤسسې په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې د راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکټرانو، نرسانو او نورو طبي کارکونکو باندې؟
سلامونه نه کېله تاسو ته جناب بزګر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته. موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې اوس راغلي دي، د دې قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 2000 د 1995 کال نه شپږ نویم کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله. پا پر روغتیایی سیستم ډیر زیات منفی تاثیرات کوي. یو منفی تاثیرات پیدا ده چې استفاده د سی خدماتو څخه ډیر متاثره شوې ده، اوس هم متاثره شوې ده او په هغه وخت کې هم زیات متاثره شوې. نتیجه مو په 15 کلو کې ولیدله چې د افغانستان روغتیایی شاخصونه په ټوله نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلود. یعنی په دې معنی چې د میندو د مړینې کچه ډیره ټیټه شوې، ډیره لوړه شوې وه. 1400 میندې په 100,000 ولادتونو کې په 1 کال کې له منځه تللی چې ډیر زیات لوړ رقم دو. همداسې ماشومان د 15 کلونه چې کم وو، تقریبا 250 په هر 1000 ماشومانو کې د 15 کلو سره ژوند له لاسه ورکو. او همداسې په مجموع کې وسط عمر هم ډیر کم شوی وو. تبرکلوز تقریبا په 1 کال کې 60,000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې قطعي وقایه او د تداوی وړ د ژوند له لاسه ورکو. په مجموع کې روغتیایي سیستم ډیر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسو او دغه خلک چې اوس په قدرت کې دي، دوی د هغو اشتباهاتو نه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 15 کاله مخکې هغو ته بیا هم اوس تکرارو. او نتیجه به متاسفانه دایي چې هغه روغتیایي سیستم چې تیرو 40 کلو کې یو اندازه په پښو درېدلی وو او که حتی نړیوال مالي کومکونه کم هم نه کي، بشري قوه ډیر زیات رول لري. د ناروغانو راتګ روغتیایي سیستم ته، د روغتیایي سیستم په تقویه باندې ډیر زیات رول لري. که چېرته کلي او بنډو کې هغه مریضان چلته دي، هغوی په منظم ډول سره روغتیایي سیستم ته مراجعه ونه کي، هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته وکړي، بیا به متاسفانه زموږ روغتیایي سیستم متاسفانه په هغه حالاتو کې چې 15 کاله مخکې وو په هغه خطه به روان یو.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوي دي چې مثلا نارینه ډاکټر دی، ښځینه ناروغي د وینې فشار نه ګوري، ماینه کوي دی نه، که دا ډول فشارونه وي، دا ډول قیودات وي، آیا موږ کافي شمیر ښځینه ډاکټرانې او طبي پرسونل لرو چې یوازې د ښځو خدمت وکړي؟
ټولو ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته، څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکوونکو باندې فشار ډېریږي، په ماغه اندازه باندې دوی روح هم فکرن په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولی. هغه که نر وي که ښځه وي، په دواړو باندې. نو که چېرته موږ دا قیودا چې تاسو ذکر کړل په سی پرسونل باندې دا کوو چې ښځه سړی ښځه نشي معاینه کولی او نور، نو دا به د دې باعث شي چې دغه قشر چې مخکې د مخکې نه متضرر دی، نور به متضرر شي، هغې ته به سی خدمات په پوره کافي اندازه باندې وړاندې نه کړلی شي د دغه قیوداتو له کبله. له بده مرغه ډېر ډاکټران سی پرسونل افغانستان پرېښی دی، هغه یو کم شمېر چې پاتې دی هغه د نورو قیوداتو له کبله وظیفه نه شي اجرا کولی، هغه ډېره کمه فیصدي چې دغه هغه ټول افغانستان ته رسیدګي نه شي کولی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه سی خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نه کړی شي وړاندې نشي دی ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر معاینه کولی شي. نو دغه یو غیر منطقي قیوده دی چې په دوی باندې لګیږي. د رحمان بابا شعر دی، کردو ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، هغه دې مه کړه چې خوکی بدلار شي. نو په خپل د دوی مریضان دا خطو چې دغه ممانعت وځکې، دوی خزي مور خور لور ارتیا لري. نو که چې ته دا قیودات خبره ده امي، نو هغه د دوی اولاد هم متضرر کیږي.
بله، ډیر مننه ډاکټر صاحب بازګر کور ودان. اوس په ورشو ډاکټر ګلرخ ارمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخت ده. په دې راپور کې چې موږ په خبرې کو یادونه شوې ده چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلیت دي لوغوی سره زیګ او خشن برخورد کوي. ستاسو خپله تجربه څنګه ده؟ څه وایي؟
سلامات اوسئ، ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحبان ته، ځان اوریدونکو ته
سلامات.
څنګه چې تاسو ویلئ چې طبي کارکوونکو سره خشن چلند کوي، طبعا په دې درې کلو کې ډېر تغییرات راغلی ده، خو مګر یوه خبره باید مونږ په ډېر واضح توګه ووایو چې مونږ چې کله په شفاخانو کار کوو دا اوس فعلا خو مونږ کمبود د ډاکترانو باندې مواجه یاسو، ولې چې مونږ ډاکټر صاحبان زیاتره تللي دي بهر له افغانستانه، ډېر کم تعداد دلته پاتې دي او په شفاخانو کې مونږ ډېر زیات مواجه یاسو په کمبوداتو باندې. اوس کوم ډاکتران چې پاتې دي مونږ سره ته خشن چلند کېږي یا خراب چلند کېږي، دا په دغه برخه کې ده چې مونږ نارینه ډاکټر صاحبان ته اړتیا لرو چې ځینې پروسیجرو کې چې مونږ مرستې ته اړتیا لرو باید ډاکټر صاحبان له مونږ سره مرسته وکړي. نارینه ډاکتران مونږ دغه اجازه نه لرو چې مونږ ډاکټر صاحبان راولو کله چې دا باندې له دغه لحاظه مونږ ته ممانعت نه ایجادېږي یا خشن چلند کېږي، د محرم نه ده ولکه نارینه ده چې زینت له نه باید راسي، له دغه لحاظه مونږ په تکلیف یاستو. نو که چیرې څنګه چې ډاکټر صاحبان وویل مونږ مریض حالت خراب ده او مونږ نه ډاکټر صاحب اړتیا لرو چې مونږ سره مرسته وکړي، هغه مریض مونږ نور لا هم زیانمن کېږي. په دغه اړه کې مونږ چې نه تقاضا کوو او هیله کوو چې مونږ سره مرسته وکړي او دغه بندیز چې لګولې دي دغه بندیز له منځه یوسي. ډاکټر خو طبعا که ښځینه وي یا نارینه وي ډاکټر محرم ده، کنارینه وی ستینه هم کولای شي چې معاینات وکړي ورڅخه. اوس موږ زیاتره ډاکټر صاحبان لرو چې دا تلویزیونی بخش تلویزیونی معاینات زموږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي، موږ اوس موږ ښځینه ډاکټران کارو ته ورو مړه نارینه ډاکټران تم تل نه سي چې کړو چیرې دغه زموږ ته ممانعتونه ډېر زیات جوړیږي. نو هیله مند یم چې دغه ممانعتونه له خیر زړه سره له منځه لاړ شي.
ډیر مننه، سلامت اوسه کورودن. اوس به ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی د افغانستان د علماو د علمی مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی تاسو ته مرکلی ویم. مولانا صاحب مختر دی چې په روغتون یا کلینیک کې له نرس یا ډاکټر سره د محرم د موجودیت په اړتیا یا نه اړتیا خبرې وکړو، په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته دوستان ته تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
د کوم چې د احادیثو متون دي، احادیثو کې کوم خبر راغلی نو هغه خدا د چې یو خزه به سفر نه کوي، بعضو کې درې ورځې راغلي، بعضو کې دوه راغلي، بعضو کې یو هم راغلي، خو زموږ مذهب کې دا درې ورځې دي. سفر به نه کوي درې ورځې، مګر دا چې محرم به ور سره ای هغه کې بس شته دی قبل کرته ماته نمبر راکړه بیا خبره. خو دا ده چې اوس هغه محرم خبره چې کړي اوږد سفر کې کړي، نو دا سفر چې اوس سړی د کور نه راوځي کلینیک ته ځي یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي یا مړي ژوندي ته ځي یا هغه ته ځي، دا خو سفر نه دی بیخي، نه دې باندې د سفر اطلاق کیږي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي، دا لکان چې ولاړ دي د احتساب دا خلک یا دا څنګه چې په مسله نه دي پوهې، یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اغوستل کېږي. سفر بیل شی دی او کور کلي ته یو ځای ته تله راتله دا خو بل شه ده، دا خو عمومي انساني تعاملات دي. یو خزا به اړ کېږي ډاکټر ته بځي، یو خزا به ډاکټر کلینیک ته بځي، بله خزا به مکتب کې معلمې خپل هغه مکتب ته بځي. نو دی ټولو کې چار چا سره محرم وي، نو بیا خو چې یو خزا چېرته مامور وي یو بور سره همداسي پالتو مشر ګرځي، نو دا خو نه شریعت کې مونږ ته خو معلوم نه دي، نو احادیثو کې مراته نه دي معلوم او د فقه په دې کتابونو کې مراته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعضې وخت کې خو د سړي یقین نه راځي بیخي چې داسې به کېږي. والله عالم دا خویندې دا ګیلې یا دا خبرې کوي.
ډېره مننه سلامت اوسه. مولانا صاحب عباسی. ډاکټر صاحب حقمل، مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر شزه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي، او هغې ته هم باید یو اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوالو مؤسسو هم دا شکایت کړی دی، ویلي دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو علت همدا دی چې که دوی په یوه روغتون یا یوه کلینیک کې یوه ښځه ګماري او معاش ورکوي، مجبوره دي چې د هغې محرم هم هلته استخدام کړي، همداسې معاش ورکړي، ځکه چې له محرمه پرته هغې ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. څه فکر کوي چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کېږي، د روغتیا په برخه کې کېږي، او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلیم دي، او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
د ما په نظر درې منفي تاثیرات په درې مختلفو څانګو کې کولای شي. یو دا ده چې موږ بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی چې روغتیايي خدماتو دي ارزی په برخه کې به پرپوزلونه ډونرانو ته ورکول دي. افغانستان تقریبا اوس حالت کې 90% بودیجه د روغتیايي سیستم خارجان ورکوي، ملل متحد ورکوي، نور موسسات ورکوي. یو ټیم د افغانستان دغه موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، راتلونکي هفته کې برتانیې ته روان دي، د برتانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوي دي، په نور دبليو شو یو راپور خپور کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیايي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیايي سیستم دپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیايي سیستم یو مشخص مقدار ده چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوسه پورې حالت ډیر په مثبت خواته نه ده روان، منفي خواته روان دی. یعنی په مجموع کې د روغتیايي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې په کم پرمختللو هیوادونو کې کمه شوې ده. افریقایي هیوادونو کې زه په یو پروژه کې داخله مالتم چې ګورم کمه شوې ده. نو یو مخده خوانه چې موږ تاسو ګورئ چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیايي سیستم ته دومره غټ ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات په افغانستان کې کار کوي، د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کم بودیجه د پواسطه سره چې دوی روغتیايي خدمات ته دوام ورکړي دا ده چې مؤثریت لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض ځای کې پرسونل کم کړي، بعض ځای کې نور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي، دا به د موسسات لپاره ډېره ستونزمنه وي چې په دې محدودو په ډېر محدود کم بودیجه سره دوی روغتیايي سیستم مراکز او د سی خدمات د ارزه کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کمی یا دا کېدل شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوایي لپاره د ډوډۍ مصارف لپاره چې کله بستر کې دی غوي لپاره یا د امبولانس خدمات لپاره، نو دی غوي نه کچرته دوی راخلي او دلته برته د محرم په نامو باندې استفاده کوي. فکر کوم دا به د روغتیايي سیستم د ډېر غټ ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوي صاحب اشاره وکړه، دلته یو پروفیسور ده په اسلامي څانګه کې، اکسفورد پانتون کې تخصص هغه ډاکټر کوي، هغه بل ورځ ما نه پوښتنه وکړه وای دي امکان شته چې زه یو چانس پیدا کوم افغانستان ته، او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په باره کې لکه یو څه پریزنټیشن ورکمه، ورته وایم چې په ښځو کې د تعلیم څومره حق ده، په ښځو کې همدغه د کار کولو څومره حق ده. زه هم خپله داسې ناتوانه پات سولم د دې پروفیسر په مقابل کې چې اوس که افغانستان کې علما تو ګورې، موږ تاسو فکر کوم په تیر یو کال کې 15,000 علما ته پی ایچ ډی ورکړي، دکتورای ورکړي ده، او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کېدای شي ناشنا برخورد وکړي، لکه مولوي صاحب چې اشاره ورته کړله. او دریم څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دریو کلو کې زخت ډیر مسلکي کادرونه، تعداد مختلف ارقام کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دی، 8 میلیونه چې یادی، یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي. موږ چې خپل هغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله زه یو ملک نه یا بل ملک ته زه سفر کوم اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا اوس راوتلی یا درې کاله مخکې او نور ملګری مم پر راوتلو دي موږ سره ډاکټران زیات تماس نشي ډیر زیات تماس نشي پانتون استادان تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانا یا په بله بانا لاړ شو ځکه ماشومان هم د تحصیل نه هم پاتې شول زده کړو نه هم خوستن د نجونو او د تحصیل په برخه کې او اوس چې د کار لپاره څومره قیدات ورته وسه کېدای شي یو مرحلې ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چې قیدات دوی زیات کړي هم عمر عمر راکم شي ځکه د نړیوالو سره به ډېره مشکله وي چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې یو ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټولو نړیوالو سره نشي کولای چې یو ځای لاړ شي او بودیجه یې 90% په خارجي کومکونو ولاړوي قیدات دوی نور وځ کوي د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه یا همغږي ته آماده نه فکر کوم دا به ډېرې زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیایي سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څانګو کې چې مسلکي اشخاص پکې کار کوي د هغوی لپاره به ډېرې ستونزې پیدا کړي.
بله ډېره زیاته مننه کورودن ډاکټر صاحب. بزګر په همدغه موضوع کې چې موږ خبرې کوو یعنی د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلن لري نرم دریز لري مثلا اجازه ورکړي چې نجونی قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لیکن په نورو برخو کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړي. تاسو دا مسله څنګه غنئ چې واقعا دوی د ټپ په برخه کې نجونو ته یو څه بل نرم دریزه کار اخلي؟
و د زین مجبوریتونو لپاره دا فکر کوم دوی ضرورت لري ټولنه اړتیا لري نو دا غو د مخه ممکن دوی زین برخه ته لکتا شي ورته اشاره وکړه دا راته دا نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کار کوم ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه فکر کوم په زین ولایتو کې شته په زین ولایتو کې نشته دي کایي خزه که په دغه برخه کې تعلیم کولای شي نو ول بنور برخه کې نه کولای شي د خپل یو سوال ده نو چې وو برخه کې نو ول بل برخه کې نه ده که ټولنه ټول ورکونه ته انجینر ته ضرورت لري پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخه کې خزه څنګه چې سړی دی اخشن خزه ضرورت لري
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نور کې چې ټب ول ولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادان نه وي هم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسی لکه چې دا هم وقتی کار دی د سرپرست حکومت
دی دا مختل چې وای ما دغه طبقه چې دوی ټنکی دوی په عادي حالت باندې نه دی رسیدلی مګر تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بل خیزه ته پراتلو راتلونکي لپاره یو څه پلان ولري هغه ټنکرل شي نو دا کسان چې اوس دی یا ډاکټران چې دی اوس دا ډاکټر صاحب چې مخکې خبره وکړه دا خو دوه کاله درې کاله پنځه کاله لس کاله نور فعالیت کولای شي نو دغه نورو سره بیت کیږي بیا به بخي خزه ډاکټر نه یي خزه نرس نه یي خزه واکسیناتور نه یي یا بل څه یي نو دا ټولنې ضرورت دی څنګه چې موږ ټولنه باندې کې دات وځه کو ټولنې په خپل باندې کې دات وځه کو هغه نه دغه واټیا در کیږي مما کې ورته اشاره وشول شي وسم فکر کوم دا ټول قصدي اعمال دي هغه څوک چې تل میته قشې پاتې دي په یو شکل نه شکل وته لیدي چې هغه په دا فشارونو قبل وطن پری دي یا وظیفه پری دي دا به یو غټ بشري ناورین ټولنه کې رامنځته کی. ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه کېدل شي نړیوالو سره نه همغږي کېدل قبل دوی عمر لنډ شي خو بل خبردار په خپل ټولنه کې ممکن دوی ځان ته خپل دښمن پیدا کړي په خپل ټولنه د خپل ضرورت او د مخې ضرورت لري وای چې ټینشن په جنګ شي نو دوی خپل ځان د پاره یو د عمر د لنډولو د پاره یو
چاره لټې چې څنګه خپل عمر لاندې. بله ډېر زیاته مننه کوربدان ډاکټر صاحب. ارمل په راپور کې یادونه شوې و چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو نرسانو قابلیت یا نور وحل شوی هم دي. آیا تاسو هم د حکومت پیښه لیدلې ده او زمنن دغه سختۍ دغه قیودات او محدودیتونه د چاله خوا کې شي د ټولو طالبانو له خوا کې یوازې د امر بالمعروف د ادارې له خوا
دغه کومه پیښه چې تاسو ویل چې نسخانه او قبل از وصل تیوی لدینه تو دقیقا معلومات ندارم او دست دقیق راپور هم ندارم. فکر نکوم چې دی حدا پورې داسې چلند وی. البته زما خپل فکر ولی چې زه دقیق خبر نه یم، خو هغه کوم تند چلند چې کیږي یا لکه خشن چلند چې کیږي هغه هم د امر بالمعروف قانون چې دی د هغوی له خوا نه دی. نور دغه عام خلک یې او یا دغه پولیس یې څنګه چې زه خپله بیرون وزما یا کېږم وظیفېته زما د دې له خوا نه داسې کوم خشن چلند یا مما دوم د امر بالمعروف کله چې بیرون راوځو یو یا د محرم پوښتنه ورته یا هم په کوم ځای کې ته برابر سي محرم دې نشته در سره چې کوم چیرته ځي چا سره دې
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. خبری مو ختم شوی خو خیر ور بشو. مولانا صاحب عباسی ته، مولانا صاحب د ډاکټر یا طبيب په اړه خو موږ اوریدلې چې هر چاته محرم دی، کله چې د مالجه او تدایوي خبروي ویل کیږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي، دا خبره څنګه ده؟
او دا خبره صحیح ده. یو هغه اساسي قواعد نو خو په خپل ځای دي، محرم هم معلوم دی، غیر محرم هم معلوم دی، حلال هم معلوم دی، حرام معلوم دی. او مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی، اوس چې هلته حلال نشته، سړی په داسې ځای کې ایسار دی چې هلته حلال شی خپل نه لري او نه څوک شته چې هغه نه سوال وکړي، گدایی وکړي چې ورته وایي هغه مړۍ ډوډۍ راکړه، نو که هغه ته هر شی په لاس راځي د خپل حیات د بچ کولو دپاره هغه ته بقدرې ضرورت خوړل د هغې روا دي. او ډاکټر هم دا مسله ستر او هغه او دا محرم دا شان خو په شرط معلوم دي، خو چې اوس یو مریض دی هغه مشکل لري، ضرورت لري، حاجت لري، نو دا هغه د حیات د بچ کولو دپاره یا د هغه د مرض د تداوی دپاره نو ډاکټر کم محرم دی که پردی دی، خو هغه ته یو ځای خودل یا کسونه خطرناک نو چې هلته بیماری هغه هغې کې سهارت نشته شرط چې دی دا گنجایش ورکړی دی.
لیکن دوی وایي چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسې وي، لیکن کله ضرورت نه وي بیا نو باید نه وي. دوی مثلا وایي چې ښځینه ډاکټران شته، نرسان شته، نو ښځې دي یوازې ښځینه ډاکټرانو نرسانو ته مراجعه کوي او هغوی د بیل ووسي، دا دلیل څنګه دی؟
نه دا دلیل خو دا خو زموږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوښي چې خپل زنانه یا هغه ښځینه ډاکټر ته وي، خو یو ځای کې به ښځینه ډاکټر ای خو د هغې مرض د تخصص هغې مرض باندې ښه پوهېدل، ښه معالجه کول هغه به نشي کوی، لکه ضرورت به چې سړی ته وښي نو سړی ته بیا په دې صورت کې رجوع کوی شي او مراجعه کوی شي. زمونږ د افغانستان خلکو داسې خلک دي چې ښځینه ډاکټره پیدا کیږي او علاج معالجه کوي شي، اوس مسله نه وي، خلک دې ته ډېره ترجیح ورکوي.
اما چی وی ډاکټر صاحب حقمل، آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د ښځو لپاره یوازې ښځې ډاکټران او نور طبي پرسونل وي، او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډېر قیمته دي، او موږ فکر کوم چې په اکثرو روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو، که څنګه؟
ډېره مهمه موضوع مولوي صاحب هم ورته اشاره وکړله. اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي دوی دومره غټ خدمت په تیرو شلو کلو کې کړی دی تعداد ولایتو دپاره، چې د هغو په نتیجه کې د ولایتونه د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي. مثالونه زه در مثال درکولی شم، په زابل کې موږ یوه متخصصه نه لرو، ټول زابل کې په اورزګان کې نه لرو، په پکتیکا کې یو متخصص لرو څومره چې د تیرو شلو کلو په جریان کې دی ولایتونو امنیت ستونزو سره مخ وو الته موږ تاسو ډیر زیات دی خزینه پر د زنانه او مسلکی پرسونل د قلت سره مخ وو کمبود سره مخ وو ولې او تعداد ولایتونه دی لکه نور پروان کاپیسا پنشیر یا د سینور ولایتونه په بامیان حتی دایکنډي په دغه ولایتونو کې سړی فکر وکړو کې الته اقلا یو ډیر سپیساده یا پنځه فیصد خدمات کېدلی شي چې د په زنانه او د پاره د زنانه په طریقه سره ارزه خدمات وشي ولې دلته دغه ولایتونه دوی ډیر نه پیګما چې کله کله فرمان راځي فرمان د دغو شرایطو سره ډیر صدق نه کوي دا بعضې خلک چې وایي کېدی شي بعضې کارونه قصدي د ګاونډي هیوادونو په مشوره یا هر شکل د اشکال چورتای په مداخله وشي ځکه دغه فرمان چې راځي دا د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده. ته په ټول زابل او روزګان کې ته دوه ډاکټر نه لري او بیا د دوی نه خو هیله کوي چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د خزینه او ډاکټر په سره د خزینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي او اوس تیم پانتون دروازه تړلې ده د مکتب دروازه دې تړلې ده. زه نه فکر نه کوم چې اوسنی نظام خلک اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه ښه معلومات نه لري او یا دادی چې خپل بیچارهګار ناتوانه دي داسې مشورې ورکول کیږي چې هغه د دوی عمر کمی او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي. موږ یو وخت فکر کوو درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتک کیدای شي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت دی د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای شي ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو ولې اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي. دغه ستونزې چې اوس هر برخه کې چې تاسو کې وګورئ د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ د تحصیل په برخه کې وګورئ د افغانانو د وتلو په برخه کې حتی د زابل او روزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل دپاره سکالرشپ نه اخیستي وي او ډېرې محدودې بېچاره کابل کې به درس ویلی هغوی اوس بېرته هیڅوک نه ځي د هغې ځینې هم کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساعت آنلاین درسونه وایي کوشش کوي چې څنګه د هیواد نه اوسي. تاسو ولیدله چې څومره دوبۍ ته قطر ته عربي ملکونو ته پاکستان ته د دنیا داسې برخ نسته چې افغانان بیچارهګان هلته په ډیر بد حالات کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې. نو چې خبره را خلاصه کړو د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه او د طبقو سره څومره قیدات دوی وضع کوي کار کومه د دوی خپې د دوی عمر لنډوي د دوی رابطه د دنیا سره زیاتی د دوی فاصله زیاتی د دوی فاصله خپل د هوادوالو ترمنځ زیاتی یو مرحله کې کېدای شي د سراسي چې خلک راځي چې ورته چې بس د نور که حتی نړیواله مداخله ونه کې فکر کومه د خلکو نه لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره وکړه چې په تنګ راغی په جنگ راغی یعنی خلک زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نه امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کې هوادوالو سره نو خلک ډیر نا امیده شوی دي که محصل سره موږ خبره کوم نا امیده ده که ډاکټر سره خبرې کوم نا امیده ده هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو هغوی اوس بشرګان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي. دا مولوی صاحب زه فکر کوم مولوی صاحب هم په افغانستان کې نه وي مولوی صاحب د شوالم د شي موږ به په موټر کې مسپارو مولوی صاحب چې چیرته هم دیدم خبرې مو اوریدلې په افغانستان کې کوشش به کوو چې د دوی هغه د علمي خبرو نه موږ څنګه ګټه واخلو په مساجدو کې به چې دوی تفسیر کوو په سلهاو په زرهاو خلک به کله کله ورته راټولېدل. نو اوس مولوی صاحب هم نشي کولای چې هیواد ته لاړ شي نور د چې علما هم تاسو وګورئ ډېر علما هیواد پرېښوده فکر کوم حالت ډېر بحراني حالت ته روان یو موږ تاسو که چېرته دا خلک لږ د افغانستان شرایطو ته ونه ګوري د خلکو خبرې ونه اوري تنها د ګاونډیانو خبرې واوري متاسفانه حالت به نور هم ډېر زیات خراب شي چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل به هم سخت وي چې په آخر کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال ووایم په 2001 کال کې کله چې طالبان له کابل وتله زه محصل وم یو څوک مې چې درې ورځې مخکې په هغه کې لیده په کابل طبي پوهنتون کې لیده هغه ته به موږ مولوی صاحب ویلې کله به ټوکه راسره وکړله وایي ګوره ما مدرسه ویلې ده ما پوهنتون نه دی ویلې ما ته به پوهنتوني نه وایي. دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو دی په کابل پوهنتون ته راغلی و بشاره په کول سر کړی وو ما چې مولوی صاحب ورته وویلې داسې راته وکتل وایي ولې استاد نه راته وایه. نو بس هغه دوه ورځې درې ورځې کې بشارهګان د دوی هم دې حالت ته مجبوره سوله. زه فکر کوم دوی باید خپل ځان سره فکر وکړي د خپل آینده لپاره، که غواړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي، دوی هم په قدرت کې پاتې شي. یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې شرایط وضع کړي چې خلک وکړی شي چې په هغې کې آرام ژوند وکړي، د انکشاف خاطر موږ تاسو نور حرکت وکړو او د ګاونډیانو د ګاونډیانو هیوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبور نه شو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب حقبل. ډاکټر صاحب بزګر، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ډیر ډاکټران ووزي، هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود. څه فکر کوئ چې په دې تیرو درو کلونو کې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلي وي؟
ریښتیا هم ګرچې په تیرو شلو کلونو کې جمهوریت وخت کې ډېر ډاکټران ته سی پرسنل نور فارغین یې درلودل ټولنو مختلفو برخو کې، خو په هغه وخت کې هم د ښځو ښځینه سی پرسنل ستونزې په ځینو ولایتو کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، خوست کې فکر کوم یوازې یو متخصص د نسایي ولادي متخصص یې کار کوي. په نور ولایتونو کې په هغه چې جګړې پکې وي په زیاتو ولایتونو کې نه وو طبي ډاکټران یا ښځې ډاکټران نه وي، نو هغه وخت کې د ښځو قلت احساسېده په ځینو ځایونو کې. فعلا شرایط برعکس، چې هغه پخوانی دغه شوي د ډاکټران کومې چې وو هغه تللي دي، نو اوس داس دقیقه فیصدی نشم ویل، خو ډیر زیات ډاکټران چې ما پیژندل چې موږ سره په تماس کې وو اکثریت یې تللی دي او نور هم لاره ګذر لټی چې څنګه دغه ځنه وځي د هیواد. مخکې د ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې کېدای شي یو علت د ګورن ملکی چې په خاص دم غواړي چې د علمي سي تعلیم ترخصه د افغانستان ووځي، خو په سی برخه کې فکر کوم یی دا د تعویض لیکونکو ملایانو او هغه چې تڅاکته دغه ورکه یا وی فکر کوم غیر مستقیم په دې پروسه کې انوال دی یا شریک دی، هغه غواړي چې په دغه شکل باندې په خوځ باندې فشار راوړي، د سی خدماتو ته خلک لاسرسي پیدا نه کړي، ورنشي او د دوی ته مراجعه ډېر شي چې دوی د تعویض څخه لیکلو او نورو دم دوا ته د قبل خپل عاید لوړ شي. نو زما په نظر باندې داسه دقیق نشم ویل، چون اوس د ډیرو مورید کیسې ډېرې زیاتې دي، نو یو علت هم دغه کېدلی شي چې په هغه خلک په طالبانو کې ډېر زیات رسوخ لري، نو یو علت ممکن هم دغه وي چې خلک بیرته پیرو مرید او د تعویض دې شي ته مراجعه وکړی شي، د هغوی پلویان ډېر شي او د دې لارې د یو عاید لاره ورته شي، نو دا کېدای شي غیر مستقیم ډول باندې همدغه یو فشار په چارواکو باندې یا په سیمه ییزو چارواکو باندې چې دغه شي دا.
بل یو بل مثال هم په همدې ارتباط ډاکټر صاحب بزګر دا دی چې د روغتیا له وزیر رانیولې تر اکثرو روغتیا رئیسانو پورې چې ملایان مقرر کړي دي، څنګه به چې د دوی د یوې مدرسې رئیس یا محتمم یو انجینر شي یو ډاکټر شي، نو دوی به څه فکر کوي؟ همدغه رقم د ډاکټرانو په برخه کې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دی یو ملا وو کې چې ممکن داسې ملا هم وي چې سم ملا هم نه وي، یو طالب وي، عادي طالب وي، څو کاله عادي لومړنۍ زده کړې کړي وي.
بلکل سروان صاحب، همدا خبره ده، اوس په دې ګیره لږ اوږده کې او پګړۍ په سر کې ځان پندغه دا کې والی او هغه کوچي هم دوی د مخکې نه دوی ذهنن دې علمي دا عصري علوم په ضد باندې فکر لري، نو دا فکر درلودونکي په ډېرو غټو چوکیو باندې دي، نو هغه ته دا بې تفاوته ده چې ملت ته څومره ضرر رسیږي، کغه احساسولې نشي کې احساسي يم د څه معقول دغه لار ورته نشي پیدا کوله. نو همدغه دغه د شترڅو یو دغه مسلکی کس په یو ټولنه حاکم نه یي، مسلکی کس په ورګان کې نه یي، نو دغه ستونزې ادامه پیدا کوي. یو د حقیقي په خوا په پکتیا او پکتیکا کوم ولایت کې موږ خپلوان کار کوو، ډاکټر وو به وی وزس وزر د ساتامي رئیس ما وې دوی راغلل، نو ما د ساتامي کوم والی چې و هغه خپل ورور و د ساتامي رئیس ک او په شفانه کې والی و کوټه و چې زم مر سره خدي سره ما سره هغه وسید د بل ولایت، نو وې ډیر مشکلات مې درلودل اول ورځ کې دوه درې ورځې سره ته وې دا ساتامي رئیس و ورته ډاکټر سره کسب خو کې ده کنه بزو یو ډار شو ما چې فکر کوم چې دا ما د کوي ما تجربه کوي ما ورته ویل ما څه کسب مسب نشته دی ورته ویل وزو دغه نیمه طالب نیمه مدرسې مې نه درلوست خو ورور مې دی مقرر کړم ګیره مې دسته کړې و بیا مې وایي ټایپ راویست او قرار به مونږ شپې سندرې اورېدلې و ډېره دفاع یم رانه کوله نو ځینې دغه شانتیم دي چې فقط راغلي دي څو خپل خپلوانې راوسي دي او پوست یې ورته جوړ کړی دی خو دا چې اداري برخه کې تخصص ولري یا وکړلی شي یو ارګان اداره کړلی شي او خپله د سی پرسونل سره برخورد ډاکټران او ټول سی پرسونل په ټولو ټولنو کې دوی یو محترم قشر دی خلکو ورته درناوی لري نو منل شوي خلک دي په ټولنه کې حتی په غربي ټولنه کې ډاکټر ته ډاکټر وایي نور دغه ته مستر و دا شګنې وایي خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسر و دی نور ته په ښه نوم باندې د دوی د درناوي په دغه باندې دوی ته ما خپل ټایټل دی دغه شي کوي ډاکټر ورته وایي نو دوی غواړي چې په غیر مستقیم ول دغه په ټولنه کې منډول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حیثیت چې لري هغه د منځ ویسي او دغه طریقې نه غیر خشن برخورد ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي.
بله ډېر زیاته مننه کوروردن ډاکټر صاحب. آرمل یو ډاکټر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي مونږ ته وویل زه د دې خبرې کټ مټ راخلم وایي نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابلګان له محرم پرته روغتون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري. صحي پرسونل له همدې عمله ګواښل کیږي. زموږ روغتون کې د نارینه و او ښځینه و واردونه جلا شوي په داسې حال کې اکثره برخو کې موږ ښځینه سپیشلیستان یا متخصصان نه لرو. تاسو چې چیرته کار کوي هل تمام د وضعیت دی یعنی واردونه سره جلا شوي دي؟ محترم آرمل تاسو له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني.
ما په دا کوم فعلی حالت کې موږ هم د کابل کې موږ وسیګو په شپخانه کې زیاتې واردونه جدا شوي دي چې دینه او نارینه دا حقیقت لري او په لاس کې خو ته باندې نسبت پایتخت موږ په لاس کې ستونزې زفته زیات لرو او په لاس ولاتو کې چې دینه بخ دې زیات ضرورت کې خو څنګه واکسیناتوران ته په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته ځي لږ تر ستونزې شته دي د محرم په خاطر ولی چې ولاتو کې خو به لدینه چې طالبان ضرورت وکړي لږ ځل د خلکو ضرورت هم شته چې ښځینه بې له محرمه نشي تللی سره چېرته چې هیله لرو دغه مشکلات دې مونږ حل شي او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر صاحبان وویل چې مونږ په ولایتو کې متخصصین نه لرو او که لرو هم ډېر کم لرو په ځینو ولایتو کې حتی بیخي نشته نو قابلګانې نشي کولی چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي نو دغه مشکلات د مونږ ته باید دغه زمینی مساعد شي چې مونږ اوس وکولی چې پرمختګ وکړو ترڅو که مونږ وغواړو چې باید ډاکټران ښځینه او نارینه جدا اوسیږي نو ښځې باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي پرمختګ وکړي په هغه صورت کې کیدای شي امکان ولري چې مونږ دغه څنګه چې طالبان وایي مونږ هم دغسې مخته لاړ شو په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي ښځینه جدا وي نارینه جدا وي په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده ولې چې مونږ زیاتر ښځینه متخصصین نه لرو او تنه قابلګان او نرسان نشي کولی ټول پروسیجرونه مخته وسي نو په دغه اړه باندې یو مشکلات بسته زیات شته دي.
بله نو بیا په داسې صورت کې ښځینه ناروغانی څه کوي یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي قابلګان یې معاینه کوي او غوی ګوري
په لاس کې مونږه تلفات مریضان زفت زیات لرو کړي مور ده او کړي ماشوم ده تلفات زفت زیات ده د همدغه په خاطر چې مونږه ښځینه ډاکټران کمبود لرو متخصصین کمبود لرو همدغه لامل کیږي چې مونږه مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکوو. ولایتي شفاخانو کې زه خپله په بغلان ولایت کې چې اوسېدمه هلته په شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم وو چې امغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل له هغه ځای نه له کلي او له قریاجات نه ستاسو مریضان راځي ځان مرکزی ځای ته رسېږي خو طبعاً مریض یا ماشوم یا تلف کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفت زیات لرو څو وخت مریضان په دومره ستونزو کې.
لومړی مولانا صاحب دې توخي صاحب پوښتنې ته تاسو ځواب وایست.
وو دا خو طبیعي خبره ده، د انسان حیات چې دی هغه ډیر مهم دی. اوس روزه چې دا فرض دی او فرضو کې به په پنځه بناو کې دي، هغه کې دا راغلي کې یو سړی وایي که زه روزه ونیسم مړ کېږم، خوړل ورته روا دي. که یو سړی وایي که زه روزه ونیسم مرض مې تشدیدیږي، سختیږي، خوړل ورته روا دي. که یو سړی وایي زه روزه ونیسم مرض مې اوږدیږي، لکه دوه میاشتو کښه کېږم نو بیا شپږ میاشتو کښه کېږم، هغه ته هم خوړل روا دي. انسان حیات ته او د انسان ژوند ته او اسلام ډېر لوی اهمیت ورکړی دی. نو سړی ډاکټر ته تلل چې دی چې ښځه نه وي او یا هغسې قابله نه وي، یا هغسې متخصص نه وي چې په هغه باندې پوه شي، د هغه مشکل په حل باندې پوه شي، سړی ډاکټر ته تلل روا دي او جایز دی او صحیح دي. خو اصل خدا دی چې باید ښځه ډاکټرانې مونږ ډېرې ولرو او ډېر هغوی. کله زه حیران شوم په دې ویشتم قرن کې مونږ داسې خبرې کوو چې دا خبرې دنیا کې سل کاله مخکې حل شوي، لکه دا سوالات حل شوي دي په اسلامي ملکونو کې هم حل شوي، په غیر اسلامي ملکونو کې هم حل شوي دي. سوال نه دی، مونږ داسې بالکل ابتدایي سوالاتو سره مخامخ کیږو. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي.
مولانا صاحب یو بل پوښتنه، ځینې وایي چې کله طالبانو سره مخامخ شوي دي او ورته ویلي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي، ډاکټرانو ته ضرورت لرو، بل شی خو نه مني، صرف دا د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني، نورې خبرې د دوی ذهن نه مني، فکر کوي چې نور شیان مهم نه دي. نو دوی بیا وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې دی، نو که څوک مري خو اسی مري، او که پایږي هم پاتې کیږي که د خدای رضا و نو پاتې کیږي، هر وخت چې قسمت و هغه وخت به مري. دا ډول خبرې څومره په اسلام کې ځای لري؟
دا په اسلام کې یو فیصد زم نه لري، یو فیصد د نیم فیصد زم نه لري. دا مخکې مې چې د روژې خبره وکړه، به ویل چې زه خو کمړ شو که جندې شو روژه به نیسي، همدغه شان مانځه باره کې دي چې په ولاړه مونځ دی که په ولاړه نشي کوی مشکل لري، بیا په ناسته باندې به کوي که په ناسته نشي کوی ډډه به ستونستغه به سملي، بیا به چې دی مونځ کوي اودس خو هغه د اوبو باندې اودس زمونږ تاسو ټول پوهیږو، بیا که اوبو باندې اودس نشي کوی نو ورته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دی که اوبه ورته خینه یا یخني یا ستا بیماري داسې چې اوبه ور سره تازه دي، نو ته بیا تیمم وکړه. نو که دا د انسان حیات داسې یو فضول شوی وی او داسې یو بې قدر او بې اهمیته شوی وی، نو بیا شریعت په دې مانځه غوندې او د روژې غوندې مهمو عباداتو کې څنګه دومره تخفیفات ورکول. او بل د دې باره کې خو ډېر حدیث دي چې یو سړي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا مونږ چې دا هغه کوو، دا دم اچو یا بل شی کوو، حتی دا علاج خبره هم کړې اول به یو وایم بیا بل. نو هغه ورته ویلي چې دا خو د الله د تقدیر خلاف، بس چې الله سم قدر کړي هغه به کی سلت دمونه اچو. رسول الله ورته ویل هي من قدر الله، دا هم د الله په مقدراتو کې دي، دا تقدیر نه تیښته نه ده، دا کوي. بیا د هغه مسله راغله د علاج، چې رسول الله د علاج باره کې ته مونږ ته څه وی؟ نو هغه ورته ویلې چې الله یو بیماری ځمکې ته نه کته کوي، مګر د هغه علاج ورسره کته کوي. نو فیضا تابقت دوا او دا برئ باذن الله، چې کله دوا د مرض سره سمون وخوري، یعنی صحیح دوا ورکول شي، صحیح هغه وشي، تشخیص وشي او دوا وخوري، الله پاک چې دی مریض ښه کوي. نو خپل نبی علیه السلام ډیر شیان هغه وخت سره مناسب، نو علاج دپاره د تداوی دپاره د ډیر شیانو دپاره خودلی په شاتو خوړل باندې تاکید کړی، سیا دانه خوړلو باندې تاکید کړی. نو کله انسان داسې فضول شی دی چې زه خو که مړ شوی به یو بل ژوندی دی به، نو بیا خو دا شیان به پیغمبر علیه السلام اجازه به نه ورکولی، دا جاهلانه تصور.
بله، ډیر مننه مولانا صاحب. کور ودن ډاکټر صاحب حقمل بل اودون کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر غولي ناشتی است. زه خو وایم چې هغه حقوقی چشته کوشش دی وکړي چې هغه لاړ نه شي، خو بیا هم تاسو ځواب څه دی؟
د دې ورور هم نیوکه په ځای ده چې په برتانیا کې څو کاله مخکې زه په یو تحقیق کې داخل وم. تقریبا یو ډاکټر چلته تربیه کیږي 2,00,000 پاونډ، چې تقریبا 2.5 لک ډالر په مصرف کیږي. تنه هغه د طبابت مرحله چې په وکاله طب وایي ته کاله طب وایي، او د افغانستان لپاره غریب هیواد چې موږ هلته طب وایو او بیا د کار لپاره نور ځای ته لاړ شو ضرورت هم موږ لپاره هلته ډېر زیات دی. دا به هم د منطق څخه ډېره لري. د دې ورور خبره بیخي په ځای ده، ولې متاسفانه په هیواد کې شرایط ډېر خراب شوي دي. شرایط خراب په دې دي چې دغه اوسنۍ نجونې چې په شرګان په څلورم سم کې دي، پنځم سم کې دي، تاسو به اورېدلي چې څو وخت مخکې یو تعداد نجونې دلته د برتانیې یو برخه ته سکاټلند ته راغلل. تعداد نو پیغام شل ډیر سنجونه دلته راغلی تحصیل لپاره. د دې ورور یا د دې ورور په شان باندې نور خلک چې دغه نیوکه په غچا لري چې هیواد مخکې پرې خیدا په ځای دا، ولې کاش کې هم دغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم دې موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هیواد پرې دي. بزګر صاحب ورته اشاره وکړه، اصلا د یو ادارې مشر فکر وکړه، د روغتون رئیس یا د ولایتي په ساته باندې د روغتیايي سیستم رئیس، د دوی وظیفه دا ده چې هغه روغتیايي سیستم څنګه تقویه کړي، څنګه رهبری کړي، څنګه ښه رهنمایي ورته وکړي، خلاوې چې په سیستم کې پیدا کړي هغه څنګه پیدا کړي. یو دغه د حل لپاره اکثرا تخنیکی خبرې لري، یعنی د ولایت او د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتون په سر باندې تخنیکی خلکو ته ضرورت دي. تاسو ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا او پنځات یا پساده د ولایتي د ولایتي رئیسان د ولایت په ساته باندې د روغتیا سیستم رئیسان دا غیر مسلکی دي. څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکی خلک د مسلکی بستونو کې مقرره یې، هغه عمر هم سیستمونه ضعیف کیږي. هغه خلک چې په هیواد کې مسلکی زده کړې لري غوی مجبور کیږي. نو د ما هیله د موجوده چارواکو ته ده چې دوی د افغانستان شرایطو ته ډیر زیات متوجه شي، دغه درې کلنه دوره اقلا دوی یو مرور کړي چې په درې کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړي دي. دغه ډاکټر صاحب مسلکی کسان، که ډاکټر یې، که انجینر یې، که په زراعت یې لوستی، که نورو برخو کې تخصص کړی، درسونه لوستی، دا چې له هېواده وځي دا تیرو شلو کلونو کې زیاترینه سرمایه فکر کومه ډیره زیاته سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله. ولې دا خلک چې راغلل په تیرو درېو کلونو کې اکثر ناغه خلکو چې ښه زده کړې درلودلې متاسفانه هغه راوتلي دي او مجبوره شوي دي نور هم راوځي. نو که چیرته داسې پلان ورته جوړ نه شي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسې هغه مسلکي کسان چې په داخل کې دي وساتو، متاسفانه د دې ورور ګیلې به نور هم زیاتې شي او ګیلې به نتیجه نه ورکوي. ځکه د ګیلې لپاره داسې بل موږ د نیوکو لپاره بل داسې میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مثبته ګټه واخلو. هیله ده چې دغه نیوکې موجوده چارواکي واوري، دوی هم متوجه شي. 50% به موږ چراوتلي یو، موږ ملامت یو، ولې 50% هغه دوستان چې د اوس پاتې دي غوی راوځي د موجوده چارواکو په غاړه دي چې دوی شرایط ډیر سخت کړي دي. په دې سختو شرایطو کې ډېر ستونزمنه ده چې یو نفر خپل لور او خور د تحصیل له محرومه کې د دې لپاره چې د ملا صاحب سره هلته یو ځای کینی کار وکړي. او دردونه ډېر زیاتې فکر کوم چې که دوی توجه ورته نه کوي واقعا کېدای شي د موجوده نظام د چپکېدو یو علت دغه وي چې خلکو ته د کار زمینه نه مساعده کیږي. او بالاخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه دا ده چې سیستمونه له منځه ځي، او د سیستمونو له منځه وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. بزګر صاحب څو ثانیې لرو، یو شل ثانیې که تاسو لنډ ځواب ورته وایلی شئ په شلو ثانیو کې مهرباني.
وای څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یاد رمځینه، نو یوازې مصرف ما پسند کوم هغه څه چې ما افغانستان ته کولی شو طبابت برخه کې کړي.
بله،
نو زه د ډیر مجبوریت راغلم. یوازې ما مجبوریت.
ډیره مننه، ډیره مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید بزګر، ډاکټر ګلرخ ارمل، همدارس د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور، او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از اعدام علنی یک فرد که روز چهارشنبه گذشته در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفت ابراز نگرانی عمیق کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی جرمی لاورنس سخنگوی این دفتر در